دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1993 کال د سنبولې د میاشتې 12مه ده چې د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 3مه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس غنی وی د افغانانو په ضد د طالبانو جګړه بشری جنایت ده د ناتو مشر ویلی په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ننګه کوي او د ایران جمهور رئیس ویلی د امریکا سره د دوه اړخیزه لیدنې تصمیم نه لري
د افغانستان د سولې د شورا مرستیال وایي چې خلیل زاد ورته یو شمیر ډاډګیرنې ورکړي
یا از مون قوای بوزی چی دلتا پا افغانستان که یا خالیگا یا دستی یا اگر دوڑی پی خنشی
ده تیری ورز راهیسی ده تورخام دروازه ده تجارتی مالونو پر مخ پا از مویشتی توگه ده چلیروش ساتون لپاره پرانستل سوه
مونگو بنیادم و پارم ده تک را تک لخش و سلیار غش و غنا تک چوبیز گینتش و سپر
ده دی او نورو مطالب و ترسنگ د امریکا ساحل ته د توپان د رنجدې کې دوه په اړه رپورت هم لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان آشنا او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل ښار د نهمې امنیتي او زیاړون په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم کم باندې د تیرې شپې چاودنه کې 14 تنه وژل شوي دي او 119 تنه نور زخمیان شوي دي د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی د ګڼو بهرنیانو او د کم کارکوونکو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعایې هم کړې ده د کورنیو چارو وزارت ویلي افغان ځواکونو هغه 15 طالبان هم وژلي چې تر چاودنې وروسته یې پر دغه کم د برید پلان درلود بلخوا د کابل ښار د قابل بای سیمې یو شمېر اوسیدونکو تیره شپه په گرین ویلج کمپ د طالبانو تر موټر بمی چاودنې وروسته نن سه شنبه په سیمه کې مظاهره پیل کړې ده دوی وایي چې دغه کمپ باید له دغه سیمې څخه وایستل شي
په کابل کې په گرین ویلج کمپ د طالبانو برید ته ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي دي نن سه شنبه له ارک نه په خبرې شوي اعلامیې کې د جمهور رئیس اشرف غنی له قوله ویل شوي زموږ د خلکو او هیواد په ضد د طالبانو جګړه بشری جنایت ده دغه ډله او د هغې رهبري له افغانستانه بهر د پردیو کړیو په واک کې ده او د هغوی په لارښوونه زموږ هیواد ورانۍ او زموږ خلکو ته زیان رسوي د ناتو مشر په خپل ټویټر کې په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلي او لیکلي دي ناتو به د افغان ځواکونو سره خپلې همکارۍ روانې ساتي په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې په گرین ویلج او نړیوالو ملګرو د تیر شپې برید په کلک غندم د قربانیانو له کورنیو سره د زړه له کومې غم راضي کوم او د افغان امنیتي ځواکونو له ځواب نه مننه نن سه شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پیښه غندلې او ویلي دي چې هیواد یې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي چې دوی د طالبانو سره د یوې موافقې په درشل کې دي او بل پړاو به بین الافغاني مذاکرات وي خاغلی خلیل زاد د دوشنبه په مخام یعنی د سپتمبر په 2مه د تلو نیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل
خدای نخواسته این جنگ به جنگ داخلی شدیدتر تبدیل شود مانایشیست که ما نتانستیم صلح بیاریم ما نتانستیم که موافقه کنیم افغان ها بین خود نتانستن سر یک پلان آینده سر یک خط سیاسی آینده یک نقشه سیاسی آینده بین خود موافقه کنند
خاغلی خلیلزاد ویل چې امریکا با په بین الافغانی مذاکراتو کې د خبرو اړخ نه وي خو که ضرورت وي مرسته کولی شي خلیلزاد دا هم ویلی دی چې مذاکرات کیدلی شي چې په ناروی کې وشي جمهور رئیس اشرف غنی وی چې بین الافغانی مذاکراتو د پاره یو 15 کسیز پلاوی ټاکل دی او د خبرو اترو پیل کېدو مخکې به یې اعلان کړي طالبانو مخکې ویلي چې دا باید دا پلاوی زر اعلان شي
خبرونه ته ادامه ورکوو د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د امریکا د روانو هلو ځلو کلک ملاتړ دی ښاغلی سټولټنبرګ دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره له خبرو وروسته وکړې دوی دواړو نن د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په دریمه په بروکسل کې سره ولیدل. د ناتو مشر ویلي که مایک پامپیو سره مو په روانو امنیتي چارو ښه بحث وکړ. ناتو په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د هلو ځلو پوره ننګه کوي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي کړې ده او ویل کیږي چې زر به لاسلیک شي.
د پلیخمری مزار شریف، پلیخمری قندوز او پلیخمری کابل لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د خوانه تر تهدید لاندې دي او له وجې د نهه شمالي ولایتونو مسافر په پلیخمری کې بند پاتې دي. دغه مسافر وایي چې دوی سره پیسې خلاصې شوې دي او د خوراک دپاره څه نه لري. دا مسافر د لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو لس تنه پخواني کمشنران له دندې نه د ناوړې استفادې په تور له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شول. له تېرې ورځې د یادو کسانو علني محکمه روانه وه چې نن سه شنبې د محکمې لخوا ورته دغه سزا واورول شوه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده او دوی کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي.
رازو نړیوالو خبرونو ته. حسن روحانی وی د امریکا سره د دوړخیزې لیدنې تصمیم نه لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي اروپایي هیوادونه د تهران سره د اتمی موافقې په ژمنو کې په ناکامۍ دودي. دا د 2015 میلادي کال هغه موافقه ده چې امریکا ترې ووتله. روحانی نن د سه شنبې په ورځ په اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د موافقې اړوند یې خپلې ژمنې پوره نشوي کړلې. نور حال به د شافی سردار نه واورو.
که څه هم د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر ایران د ډیر فشار اچولو پالیسي غوره کړې ده، خو سره له دې هم وویل چې کولی سي له مخکنیو شرایطو څخه پرته د ایران له مشرانو سره د دې مقصد لپاره خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مقابله پای ته ورسوي. ښاغلی روحانی تیره میاشت هم وویل چې دوی به د خپل اوږدې مودې له رقیب او سیال سره تر هغه وخته خبرې ونه کړي څو چې هغه ټول بندیزونه لیرې نکړي چې په 2015 کال کې د اټومي قرارداد څخه له وتلو څخه وروسته لګولې وه. د بلې خوا د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په ماسکو کې وکتل. ښاغلی ظریف هلته وویل که چیرې ضرورت پیښ سي نو موږ به د درېمې مرحلې اقدامات هم وکړو. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنګټن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د اروپا د پارلمان د رئیس ډیوډ سنسولی سره ولیدل. دا لیدنه د اروپایي اتحادیې د هغو مشرانو سره د خبرو لړۍ ده چې د اتلانتیک سمندر د دواړو اړخونو ترمنځ د همکارۍ په هدف کیږي. د اروپایي اتحادیې مرکز بروکسل ته د دوشنبې په ورځ تر رسیدو وروسته ښاغلی پامپیو به په دې دوه ورځني سفر کې د اروپایي اتحادیې د شورا د منتخب رئیس چارلز میچل، د ناټو د عمومي منشي جنرال یان ستولتنبرګ، د اروپایي کمیسیون د منتخب مشر ارسیلا فن ډیرلین او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د ریاست کاندید جوزف بوریل سره وګوري. د دوی په لیدونو کې په اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې کیږي.
شاوخوا یو اونۍ کیږي چې د ډورین طوفان د امریکا په جنوبی سمندر کې روان دی. تر اوسه 15 کسان مړه شوي دي او لا هم په دغه سیمه کې خطر شته. د امریکا د سمندري طوفان د څارنې مرکز وایي چې نن به د ډورین طوفان څپې د بهاما ټاپوګانو څخه د فلوریدا ایالت ته ورسیږي. د امریکا د سمندري څارنې د سمندري طوفان د څارنې مرکز دام وایي چې د چهارشنبې یعنی سبا او بل سبا په ورځ به طوفان د جورجیا او شمالي کارولینا ایالتونو ته ورسیږي.
د سره صلیب نړیوالې موسسې نن د سېشنبې په ورځ وویل د ټورین مرګونې سمندري طوفان وروسته د بهاماس په اباکو ټاپو کې نږدې هر نفر یو ډول خیریه مرستې ته اړ دی. د سره صلیب د نړیوال فدراسیون ویان ماتیو کوشرن په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې سره صلیب په یاده ټاپو کې 20,000 طوفان ځپلو ته د مرستو په رسولو کار کړي. مقامات وایي د ډورین طوفان له امله تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او 20 تنه زخمیان دي. د امریکا د ساحلي ګارد د هلیکوپټرو په وسیله له ساحې ایستل شوي دي.
د هانګ کانګ مشر کیری لام وی چې دی هیڅ کله د چین څخه نه دی غوښتي چې د استعفا اجازه ورکړي څو په خار کې د ولسونو اعتراض ختم شي. میرمن لام د سه شنبه په ورځ د دغه مطلب په بیانولو سره په دیاړه د رویټرز د خبری آژانس راپور رد کړی دی. د رویټرز په راپور کې میرمن لام په یو غږیزه پیغام کې ویل شوی دی چې که وس یې ورسیږي له خپلې دندې استعفا کوي. د جون میاشتې را په دې خوا زرګونه خلک چین ته د محاکمې لپاره د تورونو کسانو د سپارلو د یو قانون پر ضد اعتراض کوي.
د برتانی د حکومت یو جیک پوړی چارواکی وایي که د پارلمان وکیلان له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو بهیر بریکزټ ته منفي رایه ورکړي، ښایي صدر اعظم بوریس جانسن د اکتوبر په میاشت کې د نوو انتخاباتو اعلان وکړي. د صدر اعظم جانسن محافظه کاره ګوند هم له مخالفو وکیلانو سره په جوړجاړي اخته دی څو حکومت بریکزټ وځنډي. بوریس جانسن تمه ښودلې وه چې له اروپایي ټولنې سره زر توافق وکړي او په ټولنه کې د برتانیې شپږ څلوېښت کلن غړیتوب پای ته ورسوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې په کابل کې د بهرنیانو اړوند پر یوه کمپ د طالبانو د تیرې شپې په برید کې شپاړس تنه وژل سوي او یو سلو نولس تنه زخمیان دي چې اکثره یې ملکیان دي. د دغه چاودنې ږغ د کابل په ښار کې تر لیرې ځایو پورې اوریدل سوی و. د سیمې اوسیدونکي وایي دا څلورم ځل دی چې پر دغه کمپ د برید له امله دوی ته ځاني او مالي زیان اوړي. دوی له حکومته غواړي چې د بهرنیانو دغه کمپ د ملکي خلکو د کورونو له منځه یو بل ځای ته انتقال کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د کابل د نمی اوزی اړوند د بهرنیانو پر یو کمپ گرین ویلج یو ځل بیا د طالبانو د تیر شپې برید درنه مرګ ژوبل او زیان اړولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټکټر په توسط په دغه برید کې شپاړس تنه وژل سوي او یو سلو نولس تنه زخمي سوي چې زیاتره یې ملکیان دي. د دغه وزارت په خبره تر برید وروسته په دغه کمپ کې میش څلور سوه بهرنیان ژغورل سوي او پنځه برید کوونکي یې وژلي دي، خو طالبان وایي چې بهرنیانو او د هغوی ملګرو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولی.
پرته له دې چې دوی یوه ساحه یو ځای هدف وګرځوي او په هغو باندې حمله وکړي، بلکې یوه فجعي حمله په پټو سترګو باندې ترسره کوي. تاسو وکتل چې تر یو کیلومترۍ پورې هلته د عامو خلکو کورونه عام خلک خپله متضرر شوي دي.
د طالبانو دغه برید په سیمه کې د ډیری اوسیدونکو کورونه هم ویجاړ کړي. سهار د سیمې اوسیدونکو لاره بنده او په لارون لاس پورې کړ. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دا څوم ځل دی چې پر دغه کمپ برید کیږي چې دوی قرباني کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي معترضو کسانو کمپ ته د ننوتو هڅه کوله چې په خپل منځي اخو ډب کې درې کسان زخمیان سوي.
د دې باید مخنیوي وکړي، که مخنیوي نشي کولای باید دا وباسلې کی د دې زینا چې وباسلې شي نو دا به یو څه دغه شروع شي. دا اوس ماغه د ډزې روان دي، جنگ روان دي، نو چې دا چارواکي موږ سره هم دغه سکي دی د خپل انتخاباتو د مفاد د پاره ټول لګیا دي، هر یو خپل کمپاینونه مخې ته وړي او موږ دلته غریب خوار غریب خلک وجل کیږو.
دغه برید داسې مهال کیږي چې امریکایي پلاوی او طالبان د سولې هوکړلیک ته نږدې سوي او ټاکل سوي په راتلونکو څو ورځو کې دغه هوکړلیک لاسلیک کړي. سیاسي شنونکي وایي چې طالبان په دغسې بریدونو د دوی پر وړاندې د خلکو کرکه نوره هم زیاتوي.
دوی که غواړي په افغانستان کې حکومت وکړي نو آینده خپل د آینده په قسمت کې باید دوی فکر وکړي. له بلې خوا امریکایان باید په دې قسمت کې جدي برخورد وکړي. دا خپله دوی په امریکایانو وایي چې موږ حمله کړې ده. اخوا کینی مذاکرات کوي له خلیزات سره، هلته کینی هلته توافقنامه امضا کوي، دلته راځي د ملکي وګړو وینه تویي او وایي هم اعلان کوي ټول دنیا ته چې موږ په امریکایي کې سو سوانه حمله وکړله.
خو نظام شنونکي بیا وایي چې دغسې بریدونه د کشفي او استخباراتي ارګانونو کمزورتیا ښیي.
په کشف استخبارات باید ډېر قوي وي، په دې په هکله باندې دومره دوی باید معلومات ولري چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. او یو بله خبره هم دا ده چې ځینې نظامي ځایونه خصوصا د بهرنیانو هغه باید د خلکو د کورونو له منځ نه وویستل شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید ته په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو جګړه بشري جنایت دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی. د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ په کابل کې د دغه برید د غندنې تر څنګ وایي چې ناټو د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM/15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ما شامنی پښتو خبرونه اوري. یو شمیر هغه سیاسي مشران چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي وایي که څه هم زلمی خلیلزاد ورته له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقتنامې مسوده نه ده شریکه کړې، خو سیاسي مشرانو ورسره خپلې اندېښنې شریکه کړې دي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون بشپړ شوی او یوازې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ موافقه پرې اخلي. زلمی خلیلزاد چې له تلونیو سره خبرې کولې وویل چې د سولې بل پړاو بین الافغاني مذاکرات دي او د نظام نوعیت ټاکنې راتلونکی د افغانانو خپل کار دی. سیاسي مشرانو چې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي وایي چې په کتنو کې د زلمی خلیلزاد زیات تمرکز په بین افغانی مذاکراتو
د مسویدی یا د خپل مذاکراتو اطمینان ورکو او دا بشرانو نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو هر څومره زر کې دلی شي د خپل مذاکراتي لیست تاسو د حکومت سره یو ځای جوړ کړئ او زیات باس په دې خبره باندې وسو چې یعنی اوس خبره افغانانو ته په لړ لري.
اجید محمد دا هم وایي چې د خپل خلیلزاد ته وویل چې د ټاکنو برخلیک په څنګه کیږي، خو خلیلزاد ورته ویلي چې امریکا ته سوله مهمه ده. هغه دا هم وایي چې خلیلزاد ورته ویلي چې څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي.
امریکایي سرتیرو د وطن په برخه کې خو دوی خبره دا و چې موږ به داسې په داسې طریقه باندې وځو یا زموږ قواوې به وځي چې دلته په افغانستان کې یا خالیګا یا داسې یو ګډوډي پېښه نه شي.
نور سیاسي سیری بیا وایي چې زلمی خلیلزاد ورسره د سولې د تړون مسوده نه ده شریکه کړې. شازد مسعود وایي چې د خبرو تمرکز د اوسلو ناستې د لیست برابرولو او تمه ده چې نن ارکی په دې لیست بحثونه وشي.
دغه متن د موافقتنامې تر اوسه پورې متاسفانه دغه سیاسي عذاب چې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ناستو دا متن نه دی لیدل. تشویش شته ده. زه امیدواره یم چې په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ د ټولو تشویشاتو لپاره یو واحد موقف ولرو.
ځینې کابل خاریان خوښ دي او ځینې نور بیا د ناسمې آیندنه په ویره کې دي.
زه شخصا ډېر لوی امیدوار نه یم چې دا به ډېر مثبت نتایج ورکړي. طالبان خپل اراده تحمیل کړې ده، هر څه چې غوښتل دي په دې نتایجو کې انعکاس کړی ده.
توافقنامه سره د دې هم یو تفاهم ولري.
خلیلزاد لس ورځې له طالبان سره مذاکرات وکړل، اوس په کابل کې دی او افغان حکومت سره یې د سولې د تړون جزئیات شریک کړي. افغان حکومت ویلي چې دا جزئیات څیړي او خپلې ملاحظې خلیلزاد ته وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM/15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نن په یو علني غونډه کې د افغانستان د دوو انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو رئیسانو په ګډون لس کمیشنران د واک څخه د ناوړي ګټې اخیستنې د تورونو له امله هر یو په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د انتخاباتو د څار ادارې دا پریکړه یو ښه ګام بللې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نن د سه‌شنبه په ورځ په دغه مرکز کې په یو جوړ شوی قضایي غونډه کې د افغانستان د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو لس پخوانی کمیشنران چې دغه کمیسیونونو دوه پخوانی رئیسان هم پکې شامل دي ل خپل واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او په ټاکنیزو درغلیو کې د لاس لرلو په تور هر یو په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د عدلي او قضایي مرکز لخوا لس پخوانیو کمیشنرانو بند پریکړه تایید کړه، خو یې ویل چې د محکمې پریکړه وروستۍ نه ده او پخوانی کمیشنران استناب د محکمې غوښتنه کولی شي.
سنای شکایات و کمیشن انتخابات به شمول رؤسایشان
د ټاکنیزو شکایتونو او ټاکنو د خپلواک کمیسون پخوانی کمیشنران د رئیسانو په ګډون د رایو د کمولو او اضافه کولو او د وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنې په اسنادو کې بدلون راوستل. د بدخشان د حوزې د ټاکنو په تړاو 15 کاله بند باندې محکوم شول.
کوم به مجازات شول؟
د پاسات سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز دغه پریکړې لمخي هر یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس عبدالبدی سیاد دغه کمیسیون کمشنران معزولا دولتي رپی ولا بازار قادر قریشی سید حفیظ الله هاشمی ملیحه حسن او وسیمه بادغیسی او همدارس د ټاکنو شکایتونو په خوانی رئیس عبدالعزیز اریایی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په خوانی کمشنره همیرا حکمل هر یو په 15 کال تنپیزی بند محکوم کړ د ټاکنو کمیسیونونو پر دغه په خوانی کمشنرانو باندې د کونړ په ولایت کې د دغه ولایت د پوخانی نومان سالم احمد سالی د رایو د بدلولو تور هم لګیدل دي خو محکمې د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون د پوخانی کمشنرانو د سګي هدایت او بصیر پایستا پر هغه د لګیدلو جرمونو څخه برات ورک همداشان محکمې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دلیل شاه پوخانی رئیس احمد شاه زمانزی او دغه کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي پوخانی رئیس سید ابراهیم سادات هم برات ورک د محکمې په نننۍ غونډه کې میرمن وسیمه بادغیسی حاضر نه و او هغه ته په غیاب کې د بند سزا واورول شو د افغانستان لوی څارنوالۍ د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې د افغانستان عالیو قضایي ادارو ته د دغو پخوانیو کمشنرانو د معرفي کولو پر مهال هر یو ته د 15 کاله تنفیزي بند غوښتنه کړې وه په افغانستان کې 1999 لمریز کال د ولسي جرګې ټاکنې د پراخه زرغلۍ سره مل وې چې له امله یې ټاکنو پیلو اعلان هم د شپږ میاشتو څخه زیات وخت واخیست په دغو ټاکنو کې د شو زرغلۍ له امله د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره له 15,000 څخه زیاتو کسانو شکایتونه ثبت کړي وو شکایتونو په ارزولو کې د پاتې راتلو له امله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1999 لمریز کال د دلوي په ویشتمه د یو فرمان له لارې پخواني کمشنران له کار څخه ګوښه او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل د پاسا سر د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړي چې د افغانستان د جمهوریت را روان ټاکنو ته د یوې میاشتې څخه کمه موده پاتې ده د جمهوریت یو شمېر نوماندان شک لري چې د افغانستان برحاله ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنران به د تلې په شپږمه شفافې ټاکنې ترسره کړی شي او که نه خو د افغانستان ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وایي چې دوی شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دي د افغانستان د ټاکنو څارې ادارې د پاسا سر د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پریکړه مهمه ګڼي او دا پریکړه په ټاکنو کې د شفافیت سره مرسته کولی شي د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي دا د ټاکنو شفافیت په برخه کې یو ښه پیغام دی
دا د دې پیغام ورکوي چې ځینې حالات کې کړنې د قانون خلاف اوسي کې نو هغوی عدالت راکش کوي نن دغه بنسټ کېښودل شو او دا د راتلونکي لپاره یو عبرت درس ده چې اوسني کمشنران هم باید کړنې قانوني وکړي باید داسې چلند ونه کړي چې هغه سبا بجلي پښه محکمې ته راکش کړي او ډېر په احتیاط او په بېطرفۍ سره خپل کارونه مخته بوزي ده دا فقط مجموع کې هغه اصلي پیغام دی د محکمې و چې نن ټولنې ته ورکړل شو
په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني کمیشنران په ټاکنو کې درغلیو په تور په بند محکومیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
قدرمن اوریدونکو شاوخوا یو اونۍ کې چې د ډورین توفان د امریکا په جنوبي ساحو کې روان دی د معلوماتو له مخې تر اوسه 15 کسان مړه شوي او لا هم په دغه سیمه کې خطر شته د امریکا د سمندري توفان مرکز وایي چې نن به د ډورین توفان څپې د بهاما د ټاپوګانو څخه د فلوریدا ایالت ته ورسیږي د امریکا د سمندري توفان مرکز وایي چې د ډورین توفان کچه 2.5 کیلومتر په ساعت کې ده دغه اداره وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ به توفان د جورجیا او شمالي کورولینا ایالتونو ته ورسیږي
د ډورین په نوم توفان د بهاما ټاپوګانو سخت ځپلې چې ورسره باد او شدید باران هم ملو چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان په اباکو جزیرې کې مړه شوي دي که څه هم توفان د سیمې څخه تیرېدو په حال کې دی خو چارواکو خلکو ته ویل چې له کورونو ونه وځي
مونږ غواړو په اباکو کې خلکو ته ووایو چې په کورونو کې اوسي دا سیمه لا تهدیدېږي او به هر ځای خوندي نه دی د برېښنا ستنې نړېدلې دي ټرافیکي څراغونو ستنې نړېدلې دي ونې په سړکونو باندې پرتې دي کله چې هوا ښه شوه هغه کسان چې له ستونزو سره مخامخ دي د ژغورنې کسان به ورشي مونږ د دې کار لپاره تیاری نیولی دی
دا تصویرونه د ای بی سی ټلویزیون کارکوونکو اخیستي دي چې څلور کسان د مرستې غوښتنه کوي دوی هڅوي چې لامبو ووهي په دې جزیره کې لا توپان شته خو دوی کولی شي یو خوندي ځای ته ځان ورسوي د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دا توفان څلور درجې وچی د سټیشن په ورځ فلوریدا ایالت ختیځ خوا ته رسیږي او د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ کې به جورجیا او شمالي کارولینا ته ورسیږي د فلوریدا او جنوبي کارولینا په میلیونونو اوسیدونکو ته ویل شوی چې خوندي سیمو ته لاړ شي په شمالي کارنا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او کېدای شي د چهارشنبه په ورځ دغه سیمې ته د توپان څپې راورسیږي.
Because this storm is
guman ki che da tufan chatak shi aw dal taraw rasegi
kada america sawahil ta da durin tufan sapi rawna rasegi bya hamtama ki che da baran ka chabab 15 cm ta rasegi da selab da rawatlo aw borbakayo da rawato khatar ham lidal kigi da hawa pejandani idari atkal kale che da durin tufan ba rawana wali pa atlantic ki pati wi
kabul de ka zabal takhar de ka herat پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
قدرمن اوریدونکو، لتیری ورځ راهیسه د تورخم په شارګوټ کې د سودا د تجارتي مالونو دروازه په خلاص سوی ده او په تلیرو ساتونو کې پرانستل سوه. چارواکي وایي چې په تیرو تلیرو ساتونو کې زر بار وړونکي موټر دواړو غاړو ته تیر سوي دي. نور حال پر رپورت کې واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا د دوشنبه په ورځ د څلیری ساعتونو لپاره په ازمایشتي توګه یوازې د سوداګریزو موټرو په مخلاصه شوې. د والی ویانت الله خوګیانی امریکا غکتویل د تورخم بندر به په پیل کې د څلیری ساعتونو لپاره پرانیستي اوسي او د چارو د خوالي پر مهال به دروازه د یوې اونۍ لپاره پرانیستي اوسي. هغه ویل هڅې پیل کړي دي چې دغه دروازه د اوږده مهال او یا تلپاتې خلاصه اوسي.
تیر ورځ د سحر شپږو بجو څخه د نن سحر شپږو بجو پورې د ترخم خرکوټي للاري اخوا او دی خوا تقریبا شاوخوا زر بارون موټرو تګ راتګ کړی دی چې په دې کې نږدې 1500 موټرې د دی خوا نه اخوا تللي دي. پی خبر خواته لري دی او بدر از د 450 او شوخه کی موټری لکوزی پختونخوا جرل آباد پلور راغلی دی. 13 ورځ لګ سکتګی وا چې لمړی ورځ و نن پډیر خډول ټوله بارول کی موټری تګ راته کوي.
ننګرهار کی د سوداګری خونوایی دوی د پاکستانی حکومت لوري د تورخم دروازې پرانستلو هر کله کوي خود تلپات پرانستلو غوښتن کیدی. د دې ادارې ویان شاکر الله صافی وای
افغان ملي سوداګر له دغه اقدام نه خوختي خوشاله دي. د ننګرهار اوتاق تجارت او افغان سوداګر له پاکستان له دغه اقدام نه مننه کوي او ترې غوښتنه کوي چې دغه پروسه باید دوامدار شي. له یوې لوري دا د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت اغیزه کوي. د ننګرهار ولسونو لپاره یو خزیره ده چې دلته به کاروبار پراختیا عمومي او سوداګریزې چارې به لا هم سهولتونه پکې رامنځته شي او چټکې بشي.
خو سوداګر بیا وایي د تورخم بندر تر نورو هغو د پاکستان کراچۍ او سمندري بندر ته ورنږدې دی او د مالونو پر قیمتونو مغیزې لري.
موږ بنیادم او فارم د تګ راتګ له خوش اوس بیا راغښ وکنه دغه 24 غنټې شو سفر او غټو گاړو لپاره ډیر زیات تکلیف وو. دوه خوارانو لپاره یې میاشه او شو په خور کې
دغه مفاد شیز که از ما را می کانتینرای ما که پس پاکستان میره ایده ترخه میسار نمیمانه و مفاد بسیار زیاد به ما. هر وقت مال ما می پس کانتینر خالی ما به وقت ام وقت مینش پس به پاکستان تسلیم
میشه. چند فیصد تاثیر گذار است؟
تقسیم این تو فکر کو که اگه 24 ساعت شد برای ما 80% دیگه هم مفاد زیاد میشه.
د ننګرهار سوداګری خونو د معلوماتو لمخې د تورخم بندر د تړلو لامل په دې ولایت کې سوداګری شپېته سلنه زیانمنه شوې و. د تورخم دروازه شاوخوا درې کال وړاندې د پاکستانی حکومت له لوري د افغان سوداګرو په مخ تړل شوې و چې په دې موده کې له پرله پسې ژمنو وروسته د روانې اونۍ په دوشنبه په ازمایشتي توګه پرانستل شوې ده.
د مهمو خبرونو سر کې کې اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نهمې حوزې اړوند په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم کم باندې د تیرې شپې چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او یو سل 19 تنه نور ټپیان شوي دي. په کابل کې پر گرین ویلج کمپ د طالبانو برید ته ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي. نن سه شنبه د ارک نه په خبره شوې اعلامیه کې د جمهور رئیس اشرف غنی له قوله ویل شوي زموږ د خلکو او هیواد په ضد د طالبانو جګړه بشري جنایت دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې دوی له طالبانو سره د یوې موافقې په درشل کې دي او بل پړاو به بین الافغاني مذاکرات. د ناټو سرمنشي وایي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د امریکا د روانو هلو ځلو تک کلک ملاتړ کوي. حسن روحاني وایي د امریکا سره د دوه اړخیزه لیدنې تصمیم نه لري.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او د خبرونه دوام لري.